په کابل کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو بیا حمزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار را سره دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د لمړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سي. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله وای روان تاوتریخوالی د سولې په وړاندې اصلي خنډ دی. په بلخ کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په لسګونو کسانو لاریون وکړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو یوه شبکه نیول سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې علي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې اړه جوړې سوې غونډې ته وویل،
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
شغلی عبدالله زیاته کړه، په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې علي شورا شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې علي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل، د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي، د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر تر سي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه موافقه وسوه. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک چبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوو دېرشو ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلې چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل،
موضوع یوازې د عبدالروف جان د اختطاف نه ده، نور کسان هم اختطاف شوي او د خوشی کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دوه ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې او پر لات یې پیل کړی دی. د بلخ ولایت چارواکو مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امرالله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مراتن ازادي راډیو ته وویل،
کومه شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودون کې مواد کابل ښار ته انتقالول، د متیولا په نوم د غکس امنیتي ځواکونو نیولې دي او متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړو. دا نانوای جالي و، په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چنانوای دي لیکن د پخې ډوډۍ روړلې او پخې ډوډۍ خرڅولې.
په کابل کې د جنایي پیښو او ناامنیو د تر زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د تلیه میزان پر 15 د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې دا نښته تېره شپه سوي.
د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 12 نفر وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته، هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی آریان دا هم ویلي چې د ارګون زون د محلي پولیسو قماندان اید محمد خان چې تېره شپه یې ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل سوی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور ښیي چې اقتصادي بهتري په ټکني ډول روانه ده. جو بایډن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. شغلی بایډن پرون وویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډیر تت وي. ده وویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګنده سوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته سوی و. بایډن خبریالانو ته وویل چې دی د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان سوي او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخت یې خبرې کړې، په څلور ویشت ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225,000 نوې پیښې ثبت سوي، او په همدې څلور ویشت ساعتونو کې 2,568 تنه د کورونا وبا له کبله مړه سوي دي. روسی چارواکی وی په هیواد کې د کورونا ضد تولید سوی واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل سوی ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغي پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسی چارواکی وی دغه واکسین په لومړیو کې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو ممرانو ته لګول کیږي، ځکه چې دوی د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. او په تلو تلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره سول.
سن وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ غونډه کې د سولې خبرو دروانو هڅو په پرمختګونو شغیدلی.
اوس د دوم مرحله کې داخل کیږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي و به دقت ان شاء الله تعالی و به مو متانت باید پیش کړی.
افغان حکومت په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو خبر ورکړی. نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له خاوري څخه څنګه ښه ګټه اخیستلی سي؟ د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او دغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او دغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په ما بین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دای کنه د سر می بابر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خوده سي څاک وګونه به مرتنی ویلی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغو کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او په دوه منیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه درته لرو. ورزو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ ناسته وسوه. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بل خو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته سوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیز سره کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا له جوړېدو څخه باندې ومیاست کې خنن د رهبری کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې چې اکثرو افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو پکې ګډون درلود، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده. همدارنګه ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه کې باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه دغه بهیر د مختلفو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده. همدارنګ په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف یو واحد سیاسي نظر کې دوه ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پوخانی، لومړی براستی عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالی شورا دین نور غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې د یو شمیر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې کړې وه چې په دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانوني په دغه ناسته کې له ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه غونډه کې نسته هیله ده چې په نورو غونډو کې راوبلل شي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب لپاره یو شمېر سیاستوال مخالفت ښودلی و. له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت نه مذاکراتي ټیم خپل ملاتړ څرګند کړ. بلخوا خواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې دې ټینګار وکاوه چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخ او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته سي. فریبا جانې، د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 40 کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شاملې دي. دا شورا 8 مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غني او نیم یې نور هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي سوي دي.
دوستانو و مریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټه غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت کې لا هم نیوکې کې څرګند دي او د دې شورا د پراختیا غوښتنه یې کوله. همدا مسله مې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مرسیل عبدالحکیم مجاهد څخه وپوښتله او مرکه مې ورسره وکړه. ښاغلی مجاهد، راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتاً یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړي دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر زر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو ډېر شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي راهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو باندې ځینو افغان مشرانو څرګندونې اوریدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کړی چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه سی یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هغه سوله چې رامنځته کېږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه د باندې پاتې کېږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به یې بیا جګړې پیل کېږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې دیني نه دي سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي او وکولی شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بل یو ورسته پښتنو مدد چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو سمره اغیز لرلی سی او قوي یا کمزوري تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریز سمره اغیز لري
په ذهني لحاظ باندې رواني لحاظ باندې فکر نه کوم چې د طالبانو خوا د موجوده مذاکراتي تیم باندې باور ولري او هغه د اعتماد ولري که د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابتېدای شي
د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهدو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سمه شغله ازادي راډیو اوري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د درناوي لپاره مراسم نیول وو په دې مراسمو کې افغان حکومت وویل چې د الیاس دایی د قتل په تړاو یو شبکه پیژندل ده د مراسمو ته زموږ همکار خاطر پردیس ورغلی وو هم د وسره سره د ټلیفون پر کښ دی خاطر پردیس خبرونه ته ستړي مزه کړه راتوي چې په دې مراسمو کې د خن چا ګډون کړی وو او څه مهم څرګندونی پکښ وسوي
سلامونه تاسو ته هیله د صحت ولري بلې نن د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت له خوا یو شمیر د رسنۍ د ملاتړو بنسټونو له خوا د ارواښات الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې د یادبودي او غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې د افغانستان د بنسټي موخې د امنیتي بنسټونو همدارز د اطلاعات فرهنګ وزارت پر سر د یو شمیر رسنیو د ملاتړو ادارو چارواکو ګډون درلود په ټوله کې د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان میهپال ویل چې په د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو باندې یو شبکه دوی پیژندلې ده د ډیر ژر به دغه شبکه ونیول شي په ورته وخت کې یو شمیر د رسنیو ملاتړو ادارو په حکومت باندې توند نیوکې وکړې چې د الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت تیریږي خو لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د ارواښات دایی قاتلین وپیژني دلته غونډې ته د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په ډیر توندو الفاظو باندې حکومت باندې نیوکه وکړه ویل که چیرته حکومت مونږ ته د الیاس دایی د قاتلین را پګوته کوي نو معنا دا ده چې خپل حکومت په دې مسله کې ګرم دی او حکومت باید حداقل د خپل ځان د وضاحت لپاره باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي په ټوله کې له هلمند څخه هم یو شمېر خبریالان راغلي وو دوی په حکومت باندې راغو کې چې د الیاس دایی له کورنۍ سره د نقدي مرستو تر څنګ باید حداقل د هغه یو وړه لور درالویدو پوری د هغه د تحصیل او د ژوند لپاره زمينه سازي د دوی شو حکومت د تقریبا خکې پلاستر دني کېنی نه
دغه زته مننه کوم خاطر پردیس و چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال الیاس دایی د ترنوي لپاره جوړ شوی مراسم کې ګډون کړی او چې زیات را سره شریک کړ کوم ودان سمور خبرونه د عمل لري ازادي رادیو نن د دسمبر 15 منېټه د خاوري نړیوال ورځ ده که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خراب شوی خو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د وی سروې د پایل خبر ورکوي په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي د خاوري د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی شوی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکوي
خاوره یوازې د کښت نه بلکه د ژوند په ټولو برخو کې دی او اساس په توګه مطرح ده هغه چې تر پرته د انسان حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري نن د دسمبر 15 مه د خاورې نړیواله ورځ ده لدی ورځ داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي یو نیوکه د همدا چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چاړي نه ده ګټه هم نه ده پورته شوی. خو د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې لپاره خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلیږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمدزی وایي دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي، د سټلایټ له لارې موندل شوي چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نور یې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې د منګ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډیر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې پیغه کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه د منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 مليټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کیږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپو میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیه لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تخلیه کوي، یعنې د لیګیوم نباتات یا د لوبیا یا د باقولي د خاندان د حبوباتو د خاندان دغه نباتات مونږ په خاورو باندې وکړو، د آزاد نایتروجن دو د هوا نه اخلي په ریښو کې جذبوي په خاوره کې او هماغه ده چې ځمکه ورسره تخلیه کیږي.
کرنیز کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې ځمکه ښه تقویه شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې له مخې باید کروندګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع: د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې و. پمپیو د غرض ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو 15 چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پای ته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پای ته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده غندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک ټبرو مسلمانانو سره د چین چلند غندلی و.
او د ژمی اوږدې شپې د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې نکلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړې دود دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا و. بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشره لوڼی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الا دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کی.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
او یو شو تو خبرون دی دا اوالا
لهندان ملت نه ازادی رادیو محترمی داری و رهبری تمنه او احترام محمد دلدار صاحب پارنگ حالات خوشی را فورن درکړی اوس زده د مینوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه زده غږ ژوندی باید وساتل شي مننه نیکمل د هلمند ولایت
کوچی کوچی موږ سره په خوست کې هېڅ رنګه مرسته نه کېږي موږ د کرج او مالداری ریاست څخه غواړو چې موږ سره هر اړخیزې مرستې وکړي وسلام
زه حاجي حسن د کونړ ولایت د غازي آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا ته نوي کال یوه روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوي نه نوي کال او نیمې پیسې ورکړی شوي دي نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې حقله باور وکړي
چې ما د یارات ځینې خبرې کوم دا درې کاله کېږي دغه یارات موږ راغلي یو پسېرا تېر ته په دغه شهر کې سوزي جګرشن کې پراته یو یعنې دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ سره هېڅ کومک نه دی سوی پر کور یې شپږ زره ورکړي دي صاحب هغه شپږ زره پیسې د سخت وږي چې پر نفر باندې نیخه پنځلس روپۍ رسي که څو روپۍ رسي د سخت حالاتو سره د رګرېشن د شارک ساز ماجر مخ دي دغه غږ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي دا ماجرو سره باندې دې اوره هم وکړي دا ماجرو غږ دې تر یو ځایه پورې ورسېږي
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولی و د دې موږ هم درته خبره کړه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالم احمد صالح څخه اورو
تر شپږ میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې جوړه سوه. په دې غونډه کې ولسمشر غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي دي. محمد اشرف غني نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو له سختیو سره مخامخ وو. په بلخ ولایت کې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض په کابل کې لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړه. دوی په کابل کې وویل چې تر اوه دېرش ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یوه تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماین د چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي چې په ارګون ولسوالۍ کې د وسلولې نښتې په نتیجه کې ولس وسلول وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس سعید د هڅو د درناوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وسوي چې د الیاس سعید له کورنۍ سره مرستې څنګه دوام پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري ټکنۍ روانه ده او روسي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کورونا ضد تولید سوي واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې.
مننه کوم د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستل سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ او د سپورت لړګر په مهمو پرمختګونو نه جیا صافي خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د نجونو او هلکانو د باولینګ ورستی پاره او سیالینن پای ته ورسیده. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې شپږ نجونی او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوړه شول. دا دوه ورځنۍ لوبي وی چې د سل لوبغاړو لمینځ ورستی پاره او ته دولس نجونو او دولس هلکانو لاره موندلې وه. ټاکل شوې چې بولینګ ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په موخه سیالۍ هم تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې ترسره شي. د حضرت عمر فاروق لوبډله د بغلان ولایت د فوټبال غوره لیگ اتل ولی وګټله. د بغلان د فوټبال فدراسیون رئیس فرید احمد سدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې اوقبان او حضرت عمر لوبډلې راوتلې وې چې دوه د یو په وړاندې حضرت عمر فاروق لوبډلې لوبه وګټله. ښاغلی سدید وایي چې د حضرت عمر فاروق لوبډله د اتل ولی په ګټلو سره د هیواد شمال ختیځ زون د اتل ولی سیالیو ته لاره پیدا کړه. ویل کېږي چې دا سیالۍ یوه اونۍ د مخه پیل شوې وې او نن پای ته ورسېده چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. او نیوزیلند پاکستانی لوبډلې ته د تمریناتو اجازه ورنکړه. په نیوزیلند کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمیر لوبغاړو د کورونا ټیسټونو د مثبت راوتلو څخه وروسته د یاد هیواد روغتیا وزارت پاکستانی لوبغاړو ته د تمریناتو اجازه نه ده ورکړې. له دې وړاندې په پلان کې وچې د قرنټین د څو ورځو تیرولو وروسته به پاکستانی لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي چې تمرینات ترسره کړي، خو اوس پاکستانی لوبغاړي له تمریناتو منع شوي دي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د نومبر په 26مه نیټه نیوزیلند ته تللې ده.
او سم د پروګرام په پای شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه باوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.